دلته اوبه بیخي به درازه کښته دي، اوبه به ستاسې تقریبا یو نیم سل پی پورې اچوو، برمې تر 200 پورې رسوو. نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو، د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. کابل ښار د دوشنبه په شپه د یوې زورورې چاودنې شاهد و. چاودنه د راپورونو له مخې د شپې شاوخوا 8:30 بجې د کابل د شپږمې حوزې اړوند علاءالدین په سیمه کې شوې ده. د طالبانو مخالف ډلې د ازادۍ جبهې پر خپله اکس پاڼه ادعا کړې چې دا چاودنه د دوی کسانو د طالبانو پر پوستې کړې چې 5 طالبان یې وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم د مرګ ژوبل دغه ادعا تایید یا ردولی نه شي. د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسلوالو د لاسي بم په برید کې و کسان ژوبل کړي دي. د سیمې پولیسو او امنیتي چارواکو د ازادې اروپا مشال راډیو ته ویلي چې د جون په 24مه وسلوالو هغه مهال د لاسي بم برید وکاراوه چې د پوځ یو ګاډی له سیمې تیرېده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ګرځنده موبایل ټلیفونونو د ثبت پروسه یې پیل کړې ده. دغه وزارت ویان عبدالمتین خانی پر خپله اکس پاڼه دغه خبر ورکړی دی. په جنوبی کوریا کې 22 کسان د لیتیوم پټریو په یو فابریکه کې تر چاودنې وروسته په اور کې مړه شوي دي. د اور وژنې مسؤلینو ویلي چې اور وروسته له هغه بل شو چې په یو ډیپو کې چې شاوخوا 15,000 بطرۍ پکې وي 2 کتاره بطرۍ وچاودېدې. تر اوسه د پیښې لامل نه دی روښانه شوی. او د افغانستان او کرکټ د ملي لوبډلو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو لوبه روانه ده. افغانستان په شلو اورونو کې 115 منډه وکړه او سیالي لوبډلې ته یې د 114 منډو هدف وټاک.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مورا بولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې طالبانو سح کال څخه کم 1500 هکتار زمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده.
مکتب پایلې ته رسیدلی و چې باید بزګرو ته د کوکنارو د کښت نه کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو سح کال د افغانستان په 400 ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
قیمتي تریاک
سه کال د تریاکو بیې ډېرې لوړې شوې دي. همدې عمله خلکو په بدخشان ولایت کې ډېر کوکنار کرلی دي. هغه سیمې چې اوبه یې درلودې هلته مو د منی د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل.
دا چې نشه یي مواد ولې عزت نفس له منځه وړي په دې اړه مو له ارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور یا اعتماد له لاسه ورکوي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اکرم نشه پرېږدي، کور ته روغ رمټ ستنېږي، خو یوه شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې بیرته نشو ته مخه کړه دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اکرم ذاتی
او زیم اکرم ولی
والکه تدل تسکوی شکر ده علاج دیوشو خچاق سورا و سپین زوان در نجوشو مو خواسی هم داد سریخو پتند که نخیتیو تو ولی برتر اغلی.
اوس فرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو تازه ارزونه ښیي چې اوس هم په دې هیواد کې کوکنار ښه ډېر کرل کیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د جمعې په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې شو راغلي چې د طالبانو حکومت سخت کال وکولای شوای چې څه کم 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو تر څنګ سخت کال په شمالي ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي دي. د موضوع تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د نشه یي بوټو، نشه یي موادو تولید او قاچاقو په ګډون د دې هیواد پر وضعیت بحث وکړ. د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په راپور کې راغلی چې سږکال هم په افغانستان کې کوکنار کرل شوی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو میاشتو کې وکولای شول چې د دې هیواد د ټولو کرل شوو کوکنارو څخه یوازې 495 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د دې سازمان ارزونه ښیي چې په 2014 کال کې د افغانستان ډیر کوکنار د دې هیواد په بدخشان، کندهار، هرات، ننګرهار او تخار ولایتونو کې کرل شوی وو. په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ غوښتنه وکړه، د روسیې هیواد استازي وویل چې د افغانستان نشه یي مواد اوس هم د سیمې لپاره یو ګواښ دی. واسیل نبین زیادی غونډې ته وویل
د نشه یي موادو ستونزه له ترهګرۍ سره تړلې ده. طالبانو چې په دې برخه کې تر اوسه څه کړي هغه کافي نه دي، ځکه چې له نشه یي موادو سره مبارزه کول د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له لارې سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د افغان بزګرانو ملاتړ مهم دی. دغه ډول موږ په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په اړه هم اندېښمن یو.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې سږکال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه $1,055 ته پورته شوې او د طالبانو حکومت وایي چې دې لوړو بیو بزګران د کوکنارو کښت ته هڅولې دي. په ملګرو ملتونو کې د ګیانا هیواد استازي کارولین برګټ له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل د دې لپاره چې بزګران د کوکنارو کښت ته اړتیا پیدا نه کړي، باید په افغانستان کې د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کړل شي.
موږ دې پایلې ته رسیدلي یو چې باید بزګرو ته د کوکنارو د کښت منع کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي. زرګونو بزګرانو ته د اوبو رسولو لوی او کوچني کانالونه او د میوو باغونه جوړ شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې اوس هم د بزګرو اړتیاو ته پام نه دی شوی.
تقویت برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان
د بدیل معیشت پروگرامونو پیاورتیا لکه د اوبو د بندونو او سړو خونو جوړول، د اصلاح شوی تخمونو ویش، کیمیاوي سرې، د کرنیزو ماشینونو ویشل، د کروندګرو محصولاتو لپاره بازار موندل او ځینې نور هغه موارد دي چې له بده مرغه په رښتینې ډول ورته پام نه دی شوی.
ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په تیرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په لړ کې 40 کوچنی بندونه او د ستروس 280 باغونه جوړ کړي. د 25 هکتار زراعتي ځمکو لپاره د اوبو لګولو سیستم جوړ کړي او د غډولې لڅوال نظر او شپږ سو درې شپېته بزګرو سره مرسته کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخی مې ورته ځوان مې بیا ځان سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دې غم کې ختک
مغز د مون خراب کو واډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مرس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات پای ته ورسېدل او په دې اړه غیر رسمي شمیرې ښیي چې سخت کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو په اړه د کورنیو چارو وزارت لخوا خپاره شوي راپورونه ښیي چې په مخکینی فصل کې د افغانستان په 400 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او دې کښتونو د ویجاړولو عملیاتو 4 میاشتې دوام وکړ. تحلیلگران د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول ښه اقدام بولي، خو دا خبره هم ورسره تړي چې د دې کښت د ویجاړولو لارې چارې عملي او مؤثرې نه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د 1402 شمسي کال د دوړو په میاشت کې پیل کړل چې د 1403 شمسي کال د جوزا د میاشتې په نیمایي کې پای ته ورسېدل. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مهاله په رسمي ډول د مني په موسم کې د کرل سوو کوکنارو شمیر یې نه دی اعلان کړي، خو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې سوي خبر پاڼې ښیي چې په دې فصل کې د افغانستان په 24 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. که څه هم بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بېوزلۍ له امله کوکنار کري، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د تریاکو د بیې لوړېدل د دې سبب سوي چې ډېر بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. د بدخشان د والي ویاند امین الله طیب دا مني چې د دې ولایت له 28 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي وه، او دوی وکولای سوه چې په دې ولسوالیو کې 5000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
قیمتي تریاک
سه کال د تریاکو بیې ډېرې لوړې شوې دي. همدې عمله خلکو په بدخشان ولایت کې ډېر کوکنار کرلی دي. هغه سیمې چې اوبه یې درلودې هلته مو د مني د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل او صفر ته مو ورسول.
د پخواني جمهوري نظام د احصایې او معلوماتو ملي ادارې وروستی راپور چې په 1400 شمسي کال کې خپور سو ښوولې وه چې هغه مهال د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. د کورنی چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول ستایي، خو د دې کښت د ویجاړولو څرنګوالي ته ګوته نیسي.
کښت بند کړه، اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړلو. دا خامخا چې بزګرو ته او کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
هغه بزګران چې په تېر فصل کې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی هغوی هم انتقاد کوي او وایي چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او په دې کار کې پاتې راغلي چې د دوی لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو زمینه برابره کړي. د سرپل ولایت یو بزګر جان محمد وایي چې دا پرله پسې دوهم کال دی چې د طالبانو حکومت د ده د کوکنارو کښت ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده ورسره کړې.
موږ بې وزله خلک یو، زموږ سره دې مرسته وشي. مثلا موږ ته د غنم او کیمیاوي سره راکړي چې موږ خپلې ځمکې وکړو.
سږ کال هم د پروسږ کال په ډول د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د سروې کولو اجازه ورنه کړه، خو اوس ملګرو ملتونه لګیا دي او د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې کوي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسږ کال هم د کوکنارو د کښت د سروې لپاره د 2 میلیون افغانیو اعلان کړی و، خو یو کال وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان کړي، او سږ کال هم تر دې مهاله په دې اړه په رسمي ډول رسنیو ته شمیرې نه دي ورکول سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو سږ کال د افغانستان په 24 ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 22 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د نشه یي موادو استعمال په اوږد مهال کې د معتادینو عزت النفس، د ځان درناوی یا د ځان ارزښت له منځه وړي، او وروسته دغه ډول معتادین پر ځان باور نه لري، د ځان په اړه منفي فکر کوي او د خپل حق غوښتلو جرأت نه لري. دا چې آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل کیږي، نشه یي مواد ولې عزت النفس له منځه وړي، په معتادینو کې د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې څه دي، او د عزت النفس نشتوالی خپله پر معتاد او د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېزې کوي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده. ښاغلی ډاکټر سمیم، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د عزت النفس په اړه خبرې کوي.
د ځان په اړه د یو شخص احساس یا تصویر یا د ځان په اړه د ارزښمندۍ حس ته عزت النفس ویل کیږي. یعنی دغه حس شخص ته دا ورښیي چې ته څونه با ارزښته یې. نو دغه د ارزښمندۍ حس ته په اصطلاح عزت النفس ویل کیږي.
آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي؟
هم نشه عزت النفس له منځه وړي او هم د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي. د مثال په ډول، کوم اشخاص چې ټیټ عزت النفس لري هغوی ته ځان بې ارزښته ښکاري. نو بې ارزښته شخصیتونه نظر به ارزښته شخصیتو ته زر نشه یي موادو باندې رودي کیږي.
نشه یي مواد ولې عزت نفس له منځه وړي؟
کوم کسان چې په نشه یي موادو باندې رودي دي په ټولنه کې ورته د بې ارزښته اشخاصو په سترګه کتل کیږي. نو د ټولنې دغه بې ارزښتي د معتادینو د عزت النفس د کمزورۍ سبب ګرځي. له بلې خوا اکثره معتادین چې کوم وخت په نشه یي موادو باندې روږدي سي خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي. نو دغه اقتصادي مشکلات د باعث ګرځي چې دوی غلاو ته مخه کړي، چې دغه چاره هم د هغوی عزت النفس له منځه وړي. او له بلې خوا معتادین چې په کوم ناوړه محیط کې اوسیږي دغه محیط هم د هغوی د عزت نفس د له منځه وړلو سبب ګرځي.
موږ څنګه پوه سو چې دې معتاد عزت نفس له لاسه ورکړی دی؟ د عزت نفس د نشتوالي نښې نښانې کومې دي؟
د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور اعتماد له لاسه ورکوي، د خپلو ضروریاتو یا اړتیاوو اظهار نشي کولی چې د چا خپل اړتیاوې یا کوم ضروریات چې دی لري له چا نه یې وغواړي یا یې پوره کړي. د ځان په اړه پر خپلو منفي نقاطو باندې همیشه تمرکز کوي، نه پر مثبتو باندې. پر ځان باندې زیات انتقادونه کوي، زیات د شرم او اضطراب احساس کوي، د نورو له منفي انتقاداتو څخه ډیر زیات متاثره کیږي او له ماتې یا شکست څخه ډیره شدیده ویره لري. دغه هم د نښې نښانې دي.
د عزت نفس نشتوالی معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
د عزت نفس نشتوالی د مختلفو رواني او اجتماعي مشکلاتو سبب ګرځي. د مثال په توګه، کوم شخص عزت نفس له لاسه ورکړی دی زیات مضطرب یا ویره لري، ژور خفګان باندې اخته کیږي، له خطره ډک کارونه ترسره کوي، له ټولنې یا اجتماع ویره لري، روحي فشارونه تجربه کوي او همدارنګه په اشتها کې تغیرات راځي، د اشتها خرابوالی ورته پیدا کیږي، د نورو له منفي انتقاداتو زیات متاثره کیږي چې بالاخره له ټولنې یا له اجتماع ګوښه نشین کیږي، له کار کولو اجتناب کوي ځکه چې دی له شکست ډیره سخته ویره لري. دا ویره لري چې ځکه په چیرې په دې کار کې ناکامه سمه، نو دغه ناکامي ده ته ډیره ګرانه پرېوځي. له خپل ځان او قوارې نه حتی ناراحته کیږي، د ځان او د خپلې زندګۍ په اړه منفي فکر کوي. نو دغه ټول شیان چې دي د یو عزت النفس د نشتوالي له وجې و معتاد شخص رامنځته کیږي.
په معتادینو کې د عزت نفس نشتوالی خپله د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېز کوي؟
خپل دغه نشئی یا معتاد کس یو کورنۍ د خپل ځان د پاره یو عار یا پیغور بولي. نو که دغه کس د احتیاط څنګه عزت نفس هم ونه لري، نو دغه دواړه خویونه د کورنۍ د هر یو غړي د عزت نفس د کمزوري کېدو سبب ګرځي.
د نشې په کوم پړاو کې یو معتاد د عزت نفس له لاسه ورکوي؟
که چیرې دغه معتاد کس مخکې له دې چې د نشې موادو ته مخه کړي عزت نفس یې ضعیفه نه وي، یعنی قوي عزت نفس لري، نو د احتیاط په شروع کې عزت النفس تقریبا ښه وي. ولې کوم وخت چې دی له قسم قسم مشکلاتو د ټولنې او له دغه د شغل یا د وظیفې له لاسه ورکول او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېدل، نو دغه د ده عزت النفس ورو ورو کمزوری کوي او بالاخره په کوم محیط کې چې دی ژوند کوي دغه محیط هم د ده د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. یعنی د احتیاط په لومړۍ مرحله کې عزت النفس تر ډیره بریده پورې ضعیفه نه وي، ولې د وخت په تیریدو سره یا د احتیاط په وروستیو مرحلو کې عزت النفس ورو ورو ضعیفه کیږي او بالاخره عزت النفس له منځه ځي.
که یو څوک نشه پرېږدي، آیا له لاسه ورکړی عزت نفس بیرته ترلاسه کولی شي او که نورې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا شته؟
که یو معتاد نشه یي مواد پرېږدي، کوم عزت النفس چې ده د احتیاط له امله له لاسه ورکړی دی دغه یوازې د نشه یي موادو په پرېښودلو سره بیرته لاسته نه راځي، بلکې دا د فامیل لخوا ده ته باید یو روحیه ورکوله سي، ده ته باید یو کار شغل برابر سي او د امکان په صورت کې که چیرې له یو ارواپوه یا روانشناس سره وخت پر وخت ورته مرکه مساعده سي، نو دغه ټول کړنې د دې سبب ګرځي چې دی بیرته خپل عزت النفس لاسته راوړي.
آیا پوهید لاست؟ آیا پوهید لاست چې نشه د انسان حافظه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځګونیو حواسو په واسطه، پنځګوني حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامي حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته یې حافظه مختص وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې بد تاثیرات لري. دا حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نسی ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نسی کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه یي مواد چې دي هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی دوی څه شی ثبتولی نسی په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی.
آیا پوهید لاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې اکرام په نشه یي موادو معتاد وي، خو څه وخت وروسته کلکه اراده کوي چې نشه پرېږدي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تیرولو وروسته کور ته روغ رمټ ستنېږي. د اکرام په لیدو یې کورنۍ او خپلوان ډېر خوشاله وي، خو یوه شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې بیرته نشو ته مخه کړه، اصل کې څه څه دا وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلاره، یو خبره درته وکم، خفه کیږي خو به نه؟
او وګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وه ولې به خفه کیږم؟
ووایه بچیه، څه خبره ده پلار؟ به دې ولې خفه کیږ؟
ما خو بوډار پرېښودل، اوس شکر روغ جوړ یم. او موږ دې هم ګورو چې روغ جوړې.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ شوې. په تا هم ډېرې خواري تېرې شوې او موږ هم ډېر درسره ستړي شو.
پلاره، اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه؟ او کولی شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسو د پخوا په شان باور نه راباندې کوئ؟ ولې باور نه در باندې کوو زویه؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې دې بله سترګه ده.
نو چې داسې ده، ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بېکاره ګرځم او تاسو هېڅ سر نه خلاصوئ.
وا سړیه، اکرم زوی مې ښه وایي، دغه دې مشر زوی دی، په دوکان کې په کار ته سر اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او خزی، یو وار خود ده ده لاسه زما طول کاروبار تباشو، اوز بیا دوکان پلاس ورکم چی طول سرمایه می پو بولو کی؟
آقا وقتون خود تیر سواله، تو بایز مش بخوانی تپونه بیتره تازه کوی، پر تایه چه پرخ دی؟ بشیر او دی دی دوار زمان دی.
یار خزی، که ریختی او ایم باور نشم اربانی کولی.
اوز خوشو که روخ جور دی، ولی باور نشم اربانی کولی؟
زدام نم چه اوز جور دی، خو که خپل یو پخوانی پوډری انډیوال پیدا که، بیرته به پوډری شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاوري شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخوانی ملګری مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
و سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل ځای باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور را باندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والک پدانی مش پچی رځه
زما خو خدای چې هر چیرې زما زمبا کله چې پکور کې څوک آرام نه وي او چاته سړی په سترګه نه کتل کیږي نو تر دې کور خو زندان خدای زندان بس لاړم
هو سړی دالک دی ولې خپه کړ په څه تکلیفو مو علاج وکړ څو کاله وروسته مو کور ته بیرته خوشحالي راغله او تا بیرته په ویر اخته کړو
زا بابا دا نو څه ویر دی پوډرو ته زړه شوی و بس هسې پلمه یې لټوله
د هلک زړه جوړ مات کړ په دې نیمه شپه له کوره ووت په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی که د هغه کور ته ورشي بیرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه
زه په پوډري زوی باور نشم کولی څه معلومه ده که بیرته پوډري شو څه ملا نصرالدین خو نه یم په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم
پیسې دې په اور پسې شي چې بچیان مې آرام نه وي موږ دا پیسې څه کوو هم ځان ته پلار وایه ها په لوی لاس هلک نه شو تاړ باسه
سر ماخام کوا خوبنا بنگلے ونائی کرے جانا نا لا 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 لا
اسلام جانا السلام علیکم
وعلیکم السلام اوہو اکرم ذاتے
او زیم اکرم ولی
والک تدل تچکے بے شکر دے علاج جوشو غچاخ سورا اس پینز باندر نہ جوشو مو خواسی هم دا د سریخو په ډنډ کې نښتي یو ته ولې بېرته راغلې
هو زه خو رښتیا هم چې جوړ شوم
نو چې جوړ شي بیا څه کوې چې دې مردار لکتی ته بېرته راغلې
های های کور خو هغه وخت ګوري چې سړی پکې عزت ولري او آرام وي خو چې عزت دې نه وي او څوک باور نه در باندې کوي نو دا کور هم سړي ته سور ته نور شي
ولې په کور کې مو څه خبره وه
بس اسلام جانا دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي له نورو خلکو خو ګیله نشته خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري
خیر دی اکرم جانا په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه دا مردار رختی او دا چټلی خو وینې تو خدای دا ژوند دی
نه بیا کور ته نه ځم ډېر مې زړه درد وکړه پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل
والکه ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او ولاړ څه مې بیایې ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو هغه ته هم بېرته دې چټل ځای ته راغلې
ای ای دا پاکی څه ګټه لري کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي اوس نو راسیات پرېږده زر راکه یو پړی چې سخت خمار یم
دغه دې باداره واخله زموږ غېږ تل ستا پر مخ خلاصه ده دا زه غټه پړی به درکړم چې بېرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی دغه دې واخله نو
څه وایم
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي
زموږ پرونی په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ